درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکره شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي، ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو ګران اوریدونکو، هر چیرې چې یاست زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. د تهران رادیو له مازیګرنۍ او ساعته خپرونې سره زه الیاسقر عابدي سره د خپل همکارې آغلې فاطمې سره ستاسو درانه حضور ته حاضر سوي یو. نن د چهارشنبې ورځ د 1402 لمریز کال د لنډۍ د میاشتې لومړۍ او د 2023 میلادي کال د نوومبر د میاشتې 22 نیټه ده، چې د 1445 قمري کال د جمادی الاول د میاشتې له 8 نیټې سره سمون خوري. ایزان له معمول سره سم د خپرونې په سر کې به لومړی د ایران، بیا د افغانستان او ورپسې به د سیمې او نړۍ تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به په غزی کې د څلور ورځنی اوربند د نشو او لاملونو پاکله یوې سیاسي تبصرې ته غوښتئ. ورپسې به هم د هنداري په خپرونه کې د دوو کارپوهانو په حضور سره د اسرائیل د رژیم او د حماس غورځنګ ترمنځ د اوربند هوکړه وڅېړو. له هغه وروسته به د ایران او افغانستان ورځپاڼو ته یوه کتنه وکړو او په پای کې به هم یوه وړه شان مناجات درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې یوه ساعته مازدیګرنۍ خپرونه ختمه سي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsday.ir/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. pashtonahanew@yahoo.com مو ایمیل ادرس دی. اوس په تهران کې د مازیګر څلور بجې دي. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي انقلاب معظم لارښود فرمایلی چې د صهیونیست رژیم د طوفان الاقصی عملیات ماته جبرانولی نشي. په جنوا کې د ایران استازی د صهیونیستانو د جنایاتو پر ضد د عملي اقداماتو غوښتونکی شو. په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو بیا رغونې سره د ایراني او افغانستاني اقتصادي فعالانو مرسته او له صهیونیستي رژیم سره د څلور ورځني اوربند پاکله د حماس اعلامیه.
ایزانو اوس مهم پام غواړو بشپړو خبرونو ته. د اسلامي انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای وویل چې اسرائیل رژیم د طوفان الاقصی په عملیات کې د حماس د غورځنګ له لوري ناکاوټ سوی او خپله ماته نسي جبرانولی. د اسلامي انقلاب معظم رهبر نن په تهران کې د ایران د ملي ورزشکارانو او اتلانو سره په کتنه کې د غزه پاکله وویل صهیونیستي رژیم د حماس له لوري ناکاوټ سوی. دغه رژیم نه د یوه هیواد بلکې د یوې ډلې په وړاندې چې له محدود امکاناتو څخه برخمن و سخته ماته خوړلې ده. هغه وایي د دغې ماتې د فشار او د شرم له سیوري نه د وتلو لپاره د صهیونیست رژیم بې وسۍ ته په اشارې سره زیاته کړه صهیونیستانو د خپلې ماتې د جبرانولو لپاره په روغتونونو او ښوونځیو باندې په بمبار سره غواړي خپل قدرت ښکاره کړي، لیکن دا کار داسې دی لکه چې یو مبارز په میدان کې ماته خوړلی وي او بیا وروسته له میدانه بهر د خپل سیال پلویانو سره شخړې او جګړه وکړي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر په دې باندې په تاکید سره چې د صهیونیست رژیم درنه ماته په دغو جنایاتو او وژنو سره نه جبرانیږي وویل اسرائیل رژیم دې پوه سي چې دا ظلمونه او زور زیاتی بې ځوابه نه پاتې کیږي او بمبارونه به نور هم د دغه نیواګر رژیم عمر لنډ کړي. آیت الله خامنه‌ای د ایراني ورزشکارانو له لوري له صهیونیستي ورزشکاران سره له مقابلې څخه د ډډه کولو په ستاینې سره زیاته کړه نن سبا ټوله نړۍ پوه سوه چې ولې ایراني ورزشکاران له خپلو صهیونیستانو سیالانو سره له مقابلې څخه ډډه کوي، ځکه چې صهیونیستي ورزشکاران د یوه ظالم او نیواکګر رژیم په استازولۍ د لوبو میدان ته حاضر سوي دي.
په ایران کې د کیوبا سفیر په غزه کې د صهیونیست رژیم د جنایاتو په غندلو سره وویل د صهیونیست رژیم له لوري اشغال شوي سیمې باید بیرته د فلسطین خلکو ته وسپارل شي. په تهران کې د کیوبا سفیر البرتو گونزالس ایرنا سره په مرکه کې د دې په بیانولو چې هیواد یې په غزه کې د روانو جنایاتو په وړاندې غلی نه پاتې کیږي وویل د کیوبا حکومت له کلونو مخکې له صهیونیست رژیم سره اړیکې بندې کړې دي او تل یې د فلسطین د ولس ملاتړ کړی دی. هغه زیاته کړه چې امریکا ورسره لویدیځو هیوادونو د اقتصادي بندیزونو په لګولو سره د خپل واکو هیوادونو د کمزوري کولو هڅه کوي، خو د ایران او کیوبا په وړاندې یې هڅې ماتې خوړلې ده. د کیوبا سفیر دې ته په اشارې سره چې ایران او کیوبا لسګونه کلونه کیږي چې تحریم دي وویل په دغه شان سختو حالاتو کې لا هم ایران او کیوبا د پام وړ پرمختګونه کړی دی. په وروستیو کلونو کې د ایران او د جنوبي امریکا د هیوادونو ترمنځ اړیکې په اقتصادي، سیاسي، سوداګریز او علمي ډګرونو کې د پام وړ وده کړې ده.
د ایران د اټومي انرژیو د سازمان مشر د دې په بیانولو چې ایران د برجام د نړیوالې هوکړې او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2020 یو جشن پریکړه لیک په بنیاد خپل اټومي فعالیتونه مخ ته وړي د په آژانس باندې نیوکې وکړې. د ایران له راپور سره سم د ایران د اسلامي جمهوریت د انرژیو د سازمان مشر محمد اسلامي تیره ورځ د کابینې د غونډې په ترڅ کې جوته کړه د ایران اقدامات د ان پی ټي او سیفګارډ په چوکاټونو کې ترسره کیږي او د اټومي انرژیو نړیوال آژانس ورباندې نظارت کوي. اسلامي د دې په بیانولو سره چې په اوسنیو حالاتو کې ایران ته د ننوتلو لپاره د اټومي انرژیو د نړیوال آژانس د 160 پلټونکو ویزې تایید شوي دي، هیله وښوده چې د اټومي انرژیو نړیوال سازمان د ایران د سوله ایزو اټومي فعالیتونو په اړه له سیاسي او ناوړه کړچارونو څخه ډډه وکړي. د ایران اسلامي جمهوریت په خپلو ځایي مسلکیانو او پوهې په بنیاد سره د اټومي انرژیو سوله ایزه استفاده کوي او په دې زمینه کې له نړیوالو نظارتونو څخه په هرکلی سره خپل ښه نیت په کراتو ثابته کړې ده. خو سره له دې د اټومي انرژیو نړیوال آژانس د امریکا او اروپا او اسرائیل رژیم د فشارونو په پایله کې د ایران په ضد غیر منصفانه راپورونه خپروي.
په جنیوا کې د ایران استازی د صهیونستانو د جنایاتو پر ضد د عملي اقداماتو غوښتونکی شو. په جنیوا کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازی د ملګرو ملتونو د سوداګریزو او پراختیایي څانګو څخه غوښتنه وکړه چې د صهیونستانو له لورې د فلسطینیانو د عامه وژنې په وړاندې په خپله دنده عمل وکړي. علی بحرینی په جنوا کې د ملګرو ملتو د سوداګری او پراختیایي چارو په نړیوال کانفرنس کې د اسرائیل د رژیم له لورې د فلسطینیانو د وژلې په غندلو سره د اسرائیل رژیم پر ضد د عملي اقداماتو غوښتونکی شو. هغه د صهیونیست رژیم له لورې د غزې محاصرې ته په اشاره سره وویل چې ملګري ملتونه باید غزې ته مرستې ورسوي او په خپل مسؤلیت باندې عمل وکړي. په غزې باندې د صهیونیست رژیم د بمباري او بریدونو په دوام سره د فلسطیني شهیدانو شمیر 14,000 او د ټپیانو شمیر 30,000 ته رسیدلی دی چې اکثریت یې ماشومان او ښځې دي.
د ایران او د افغانستان د سوداګریو د ګډې خونې مشر وویل د ایران او د افغانستان اقتصادي فعالان د هرات ولایت د مشرانو او د یاوران خراسان د ټولنې په ملتیا سره د زلزله ځپلو سیمو بیا رغونیزې چارې پیل کړي دي. د ایران او د افغانستان د سوداګریو د ګډې خونې مشر محمود سیادت لیرنا سره په مرکه کې وویل د افغانستان او ایران اقتصادي فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلو سیمو د بیا رغونې لپاره 1500 ټنه سیخان او سیمنټ ورکوي. دا هغه په وینا د امارات، لبنان او ترکیه یو شمیر سوداګرو هم هرات کې له بیا رغونې سره د مرستو لپاره چمتووالی ښودلی دی. په تیرو میاشتو کې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو او په تیره بیا په هرات کې څو ځلې سختې زلزلې سوي دي چې د عمله زیات شمیر ودانۍ ویجاړې سوي دي.
طالبانو په یو رپورت کې د تیلو د ورځني استخراج اندازه ورڅخه ترلاسه کیدونکي عاید اعلان کړی دی. د فارس خبری آژانس د رپورت له مخې د سرپل والی محمد یعقوب عبدالرحمن اکا وویل چې د قشقري د تیلو له کوهیانو د تیلو د رایستلو اندازه په ورځ کې 650 ټنو نه 900 ټنو ته زیاته شوې ده. هغه پرون د قشقري د تیلو د څا د کتنې په وخت کې وویل چې له دغې سیمې د استخراج د هرې ورځې عاید 600,000 ډالرو ته رسیږي او د قشقري د تیلو د عایدو یوه برخه به د سلطان ابراهیم درې د اوبو د بند جوړولو په شمول په عمراني پروژو کې لګول کیږي. د طالبانو دغه چارواکي ویلي دي چې دمګرۍ له 15 کوهیانو استخراج روان دی او په راتلونکي کې به د څاګانو شمیر هم زیات شي. طالبانو د دغه تیلي میدان او په فاریاب او جوزجان کې د امو سیند د سیمې د تیلو د نورو کوهیانو نه د استخراج کار یو چینایي شرکت ته سپارلی دی. عزیزانو، د تورخم دروازه له څو ساعته بندېده وروسته بیرته پرانستل شوې ده. په دې اړه زموږ خبریال داسې راپور راکړي.
تورخم دروازه له څو ساعتونو تړل کېدو وروسته بیا ځلې د بارلونکو موټرو پر مخ پرانستل شوه. افغان چارواکي وایي پاکستاني لوري له موټر چلوونکو سره د پاسپورټ او ویزو د نشتون په پرمه دا دروازه تړلې وه. د سه شنبې په ورځ پاکستاني لوري د تورخم دروازه د بارلونکو موټرو د تګ راتګ په موخه وتړله چې له څو ساعتونو ځنډ وروسته د افغان او پاکستاني لوري ترمنځ له خبرو اترو وروسته بیرته پرانستل شوه. د ننګرهار امنیه قومندانۍ وایي حافظ عبدالبصیر زابلی وایي پاکستاني لوري د بارلونکو موټرو له چلوونکو سره د پاسپورټ او ویزو د نشتون له امله په مشهود ډول د تورخم دروازه د لوی موټرو د تګ راتګ پر مخ وتړله. خو د ده پروانه د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ تر خبرو اترو وروسته د تورخم دروازه بیا ځلې د پخوا په څیر د بارلونکو موټرو د تګ راتګ لپاره پرانستل شوه.
تقریبا د ورځې شاوخوا لس بجې وې چې په تورخم ښارګوټ کې په پرځي کرښه د پاکستاني لوري د موټرانو څخه د پاسپورټ او ویزې اخیستلو په بهانه باندې لار تړل سوې وه چې په مقابل کې د تورخم ښارګوټي کمیسار حفیظ عصمت صاحب د دې له طرفه هر رنګه د موټرو د راتګ مخه ونیول. نو لاره بنده وه. ماپښین ناوخته د دواړو طرفو ترمنځ خبرې وسوې چې د خبرو په نتیجه کې فیصله دا وسوه چې بیرته به موټران پر دغه فرضي کرښه باندې د پخوا په شان باندې تګ او راتګ کوي. نو لاره د اوس لپاره خلاص شوې ده.
ویل کېږي پاکستاني لوري له وړاندې په تورخم کې افغان چارواکو ته خبر ورکړو چې افغان موټر چلوونکو ته به له پاسپورټ او ویزې پرته پاکستان ته د ورتلو یزه ورنکړو. د تیر دوشنبه ورځ د دغه اذربایجان لپاره روسي نیټه ټاکلې وه. د تورخم دروازه د روان کال په اوږدو کې څو ځلې د پاکستاني لوري لخوا د بیلابیلو پلمو په جوړولو سره د بارلونکو موټرو او مسافرو پر مخ وتړل شوه او بیرته پرانستل شوه. خو دا ځل پاکستاني لوری داسې مهال د تورخم دروازه د بارلونکو لاریو پر مخ تړي او بیا ځلې پرانیزي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ افغان پلاوی پاکستان ته د سفر پر مهال د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره د افغان سوداګرو پر ستونزو ترانزیټ او په کراچۍ کې د افغان سوداګرو پر سوداګریزو مالونو بار زرګونو کانتینرونو افغانستان ته د لیږد پر سر خبرې وکړې چې پاکستاني لوري د دغه ستونزو د هواري او کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو د مالونو د لیږد پر سر هوکړه وکړه. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. تیره شپه د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د یوې اعلامیې په صادرولو سره له سیونیستي رژیم سره د اوربند پاکله د هوکړې د ترسره کېدو خبر ورکړی دی. د فلسطین د سمال راپور سره سم د حماس د غورځنګ په اعلامیه کې راغلې ده له سختو او پیچلو خبرو اترو وروسته د متعال خدای په توکل او د قطر او د مصر د هلو ځلو په نتیجه کې د څلورو ورځو لپاره له سیونیستي رژیم سره د انسان دوستانه اوربند د ترسره کولو لپاره موافقې ته ورسېدلو. د حماس اعلامیه په دوام کې راغلی دی چې د ترسره سوي موافقې په اساس د غزې په ټولو سیمو کې د څلورو ورځو لپاره دواړه لوري له هر ډول پوځي فعالیت څخه لاس اخلي او د سیونیستي رژیم زغروال ګاډي هم نه ځای پر ځای کیږي. د دې موافقې له مخې به د تیلو، درملو او خوراکي توکو په شمول په بشردوستانه توکو بار په سلګونو ګاډي به غزې ته ننوځي. حماس زیاتوي 50 شزینه اسرائیلی اسیرانی چې عمرونه یې له 19 کلونو کم دي به د 150 فلسطینی انجونو او ماشومانو د خوشی کېدو په بدل کې خوشی سي. د هوکړې له مخې به د سیونیستي رژیم تیاری هم د اوربند د څلورو ورځو په موده کې د غزې په جنوب او شمال کې د 6 ساعتونو یعنی د سهار له 10 بجو نیولې بیا د مازیګر تر 4 بجو پورې الوت نه وکړي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ.
سیاسي تبصره.
ایزانو په غزه کې سلور ورځنی اور بند نشي او لاملونه زموږ د نن ورځې د سیاسي تفسیر موضوع ده. په دې هیله چې تر پایه زموږ سره ملګرتیا وکړي. د حماس د غورځنګ او د سیونیستي رژیم ترمنځ د جنگ په 24مه ورځ کې دواړو لورو په غزه کې د موقت اوربند لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د غوربند چې د اسرائیل د رژیم او د حماس ترمنځ ورباندې هوکړه سوې ده. د څلورو ورځو لپاره به وي ټاکل سوې ده چې حماس غورځنګ په یاده مده کې د سویونیستي رژیم 50 اسیران خوشي کړي، او په مقابل کې به هم سویونیست رژیم باید 150 فلسطینی اسیران خوشي کړي او غزې ته د بشر دوستانه مرستو د ورتلو اجازه ورکړي. اوربند باندې موافقه د قطر، مصر او امریکا د منځګړیتوب په نتیجه کې ترلاسه سوې ده. په دې خاطر د اوربند لپاره د هوکړې لومړی لامل د امریکا رضایت بلل کیږي. دا په داسې حال کې دی چې امریکایانو له دې مخکې په ځلونو له اوربند سره مخالفت کړی دی، ځکه چې اوربند یې د حماس د غورځنګ په ګټه باله، خو اوس ګواکې حالات بدل سوی نو ځکه امریکایانو له اوربند سره موافقه کړې ده. بله مسله چې له 24 ورځو نه وروسته د اوربند رامنځته کېدو لامل سوی په غزې کې د حماس د غورځنګ د سیونیست رژیم د حماس د غورځنګ په وړاندې د سیونیست رژیم د پوځي عملیات ناکامه کېده ده. د نتنیاهو پوځیانو په خپلو عملیاتونو کې په غزې کې د اسرایلي اسیرانو په موندلو او د هغوی په ژغورلو کې ناکامه شول. په داسې حال کې چې سیونیستي رژیم حتی په غزې کې په روغتونونو، ښوونځیو او د ملګرو ملتونو په کیمپونو هم بریدونه وکړل، او په دې باور و چې حماس د دوی اسیران په روغتونونو، ښوونځیو او یا د ملګرو ملتونو لخوا په جوړ سویو پناه ځایونو کې ساتي. د اسیرانو د آزادولو لپاره د سیونیستي رژیم په ناکامه کېدو سره په تېره اونۍ کې په نیواکي فلسطین کې مظاهرې او د حکومت په ضد فشارونه سخت زیات شول. په نیواکي فلسطین کې مظاهره کوونکو د جنگ د بندولو او د خبراتورو له لارې د اسیرانو د آزادولو په ضرورت ټینګار کړی دی. یو بل ډیر مهم لامل چې اسرایل رژیم یې اوربند ته مجبوره کړی په نړیواله سویه کې د عامه افکارو فشارونه دي. د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې په غزې کې د سیونستان له لورې د نسل وژنې په ضد پراخې مظاهرې سوي دي. مظاهره کوونکو نه یوازې د اسرایل د رژیم په ضد شعارونه ورکړي، بلکې له دغه رژیم څخه د امریکا او غربي هیوادونو په ملاتړ هم سختې نیوکې کړي دي. په داشان حالاتو کې امریکا هم په کور دننه کې او هم په بهر کې د عامه افکارو له فشار سره مخ شو، نو په دې خاطر باندې سیونیست رژیم یې د اوربند منلو ته تشویق کړ. مهمه مسله دا ده چې په غزې کې اعلان سوی اوربند د سیونیست رژیم د ناکامتیا په معنا ده. سیونیست رژیم د غزې د خلکو په ضد د وڅلوېښتو ورځو هر اړخیزو بریدونو، بمبارونو او محاصرې وروسته بیا هم په غزې کې د مقاومت په ځپلو او د خپلو اسیرانو په خوشې کولو بریالی سوی نه دی، او بالاخره مجبور سو چې حماس سره خبرو ته کښېني او مذاکرات ورسره وکړي. حال دا چې د اسرایل رژیم لومړي وزیر نتانیاهو او نورو چارواکو په کراتو ویلي وه چې له حماس سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې دا غورځنګ به له منځه یوسي. په پوځي ډګر کې د نه لاسته راوړنو د امله اوس سیونیستي رژیم د داخلي او فشارونو د کمولو په هدف سره د 50 اسرایلي اسیرانو د خوشي کولو په وړاندې د حماس شرطونو ته غاړه ایښې ده. دا په داسې حال کې ده چې حماس غورځنګ سره لا بخښنه غواړم دا په داسې حال کې ده چې د حماس غورځنګ سره لا هم 200 سیونیست اسیران پاتې دي چې د اسرایل رژیم سره په مقابله کې ورته د چنو د وهلو زیاته وړتیا ورکوي. د اسرایل د رژیم د کابینې غړي وزیر هم په دې مسلې باندې اعتراف کړی دی چې په داسې حال کې چې پوځي عملیات خپلې موخې نه دي پوره کړي، اوربند ته غاړه ایښودل د سیونیست رژیم د ماتې معنا ورکوي. د سیاسي تفسیر پای. ایزان اوس به هم د هنداري په خبرونه کې د دوو کارپوهانو په حضور سره د اسرایل د رژیم او د حماس غورځنګ ترمنځ د اوربند هوکړه وڅېړو. له هغه وروسته به د ایران او افغانستان ورځپاڼې ته یو کتنه وکړو، او په پای کې به هم یو وړه شان مناجات درته وړاندې سي چې ورسره به مو د نن ورځې مازیګرنۍ یو ساعته خبرونه ختمه سي، او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. www.parsaday.irs/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. پښتو نه نیویت یاهو ډاټ کام ایمیل ادرس دی چې له دې لارې زموږ سره خپلې اړیکې ټینګولی سي. ستاسو نظرونو ته سترګې په لاره یو، په لوی خدای مو سپارو.
نو ول عالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ په راحت سره دا ویلو چې موږ کومه یارګر روانه کړو د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل
کې خو پیګی چې موږ وزارت څلورو برخو کې کار کوي
هندارا
د تهران رادیو درنور دن کو سلامونه وخت مو په خیر زه تولا خو غنای مو تاسو هین در خبرونه اوري درنور ستنو د حماس خورزنګ او سوهینست رژیم لوري د تلور رزنی اوربن هوکړه لیک لاس لیک شوی تیر شپه د فلسطین د اسلامي مقاومت خورزنګ حماس ته ویلمی په خبرولو سره ویلی چې لسوهینست رژیم سره د اوربن په حق لا هوکړه ته رسیدلې دي د فلسطین د سمال راپورټ رسم د حماس خورزنګ په اعلان کې راغلی دي لسختو پیچلو خبرو تر وروسته د قطر او د مصر د هلو زلو په نتیجه کې د سلور ورځو لپاره له سوهینست رژیم سره د انسان دوستانه اوربن د ترسره کولو لپاره موافقې ته ورسېدل د حماس د اعلامیې په دوام کې راغلی دي چې د ترسره شوې موافقې په اساس د غزې په ټولو سیمو کې د څلورو ورځو لپاره دواړه لوري له هر ډول فوځي فعالیت څخه لاس اخلي او د سوهینست رژیم زغروال ګاډي به هم ځای پر ځای کیږي د دې موافقې له مخې به د تیلو درملو د خوراکي توکو په شمول په بشردوستانه توکو بار په سلګوني موټر غزې ته ننوځي حماس زیاتوي 50 خزینه اسرائیلي اسیران چې عمرونه له 19 کلونو کم دي د 150 فلسطینی نجونو او ماشومانو د خوشی کېدو په بدل کې خوشی کړي د حکومت لمخې به د سوهینست رژیم تیرې هم د اوربن د څلور ورځو په موده کې د غزې په جنوب او شمال کې د شپږو ساعتونو یا د سهار له 10 بجو نیولې بیا د مازیګر تر څلور بجو پورې الوت ونه کړي همزه تیوي چې د سوهینست رژیم ورسره ژمنه کړي چې د اوربن په موده کې به په ټوله ځکه هیڅ یو کس ته ضرر او زیان نه رسوي او فلسطین به په آزادانه توګه د غزې له یو خانه بلې خواته تګ را تګ وکړي دغه حماس ویلي چې دغه هوکړې د قدرت له دریز نه خود عامو خلکو کړاو ته په کتو سره کړی ده دا چې د هوکړه به څومره بریالی شي د فلسطین مظلوم وګړو ته به بیلابیلو توکي ورسیږي او یا دغه هوکړه به د سوهینست رژیم د څه ډول ماتې ښکارندوی کوي په اوسنۍ هندر خبرونه کې پرې بحث کوو بس کرا سره د افغانستان څخه د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي رئیس مولوی لطیف الله حمید او د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شننکی عبدل نصیر شفیق ملمانه دی هله د بحث سره تر پای وره خود خبرونه پدی برخه کې یو لنډه د ملرو خرغلس درن دوستانو او ورزو بسته بسته حغلی لطیف الله حمید صاحب څخه پیل کوو مننه مولوی صاحب حمید چې زموږ بلنه مو منله تاسو د حماس خورزنګ او سوهینست رژیم تر منځ سل ورځنی هوکړه ته په کوم نظر ګوره آیا فکر نه کوئ چې دغه هوکړه بل اخر د سوهینست رژیم د یو بلې ماتې په معنا ده
خوګیانی صاحب سلامونه ونې کې هلی مو منه د فلسطین مسلمانانو ته دومره بسنه کوي چې دوی د اسرائیلو په څیر یو ستمګر یو خونخوار او مستبد نظام دې ته اړ کچي دوی سره د مذاکراتو په میز باندې کینی او هغوی د یو څو ورځو په اوربن باندې راضي او سلا کی البته دومره ده چې دا کار د فلسطین د قضیې حل نه بولم لازمه ده چې اسرائیل په دې باندې قانع شي چې غصب زورگیری وینه تو یوونه یوازې دانه چې فلسطینیانو ته پتاوان ده بلکې هغه باید په دې باندې قانع شي چې دا کار و د اسرائیلو نسلونه ام له ویستری دښمنۍ سره هغه به مخامخ کی لهدازه لازمه ده چې دوی د موقت اوربند په ځای باندې یو تلفات سولې او تلفات اوربند ته لار برابر کړي د دویمې پوښتنې په ځواب کې دومره ویلی شم چې نه کله هم نه، ځکه د یهودو مشران تل د غدارۍ، دوکې او بېلوزۍ د تور تاریخ جوړونکي دي. شاید دوی همدغه بهیر دا موقت وربند دوی په مختلفو بانو باندې مختل کی، او په دې کې علتونه او مختلفې دسیسې ولټئ، شاید دې وربند ته دوی ژمن پاتې نه شي.
کور مودان هغلی مولوی لطیف الله حمید، ډیر مننه. استاد شفیق، له تاسې هم مننه چې خپرونې ته راغلی. تاسې د حماس غورځنګ او سهنیس رژیم ترمنځ څلور ورځنۍ هوکړه د دغه رژیم د ماتې په معنا نه بولئ، او د دې تر څنګ حماس غورځنګ ویلي چې دغه څلور ورځنۍ هوکړه له مخې به د غزې ته د تیلو، درملو، خوراکي توکو او نور بشر دوستانه مرستې ولیږل شي. فکر کوئ چې اسرائیل رژیم به دغه هوکړې ته ژمن پاتې شي، او یا
بسم الله الرحمن الرحیم. کوم اوربند چې د قطر او مصر د هیوادونو په منځګړیتوب د یوې نیمې میاشتې څخه زیاتې مودې د حماس او اسرائیلو ترمنځ ادامې موندلې جګړې لپاره رامنځته کېدونکی دی، دا دواړو خواو ته اړتیا ده. که څه هم اسرائیلي رژیم ایس د غرور له سپلۍ نه راکوزېده، خو دا ځل یې د ملګرو ملتونو د هغې اوربند ته چې ډېر ښه ورته لیوالتیا نه ښودله، دې اوربند ته له دې امله لیوالتیا ښودلې ده چې د فلسطیني ولس د مقاومت د ډلې حماس سره د دوی 50 مېرمنې دي، او دا د نتنیاهو د واک د بقا لپاره او د ننه د لیکود او د نورو اسرائیلي ګوندونو د حاکم رژیم سره د غیږنیولې یو ښکارنده ده. نو په دې خاطر باندې دوی اړتیا لري، ورنه دوی اس کلم تن نه ایښوده. او د فلسطیني ولس او حماس لپاره هم اړتیا ځکه ده چې ام بشري زیانونه چې دوی ته ډېر اوښتي دي، او په ځانګړې توګه لس کم 200 ماشومان چې ځینې مېرمنې به هم شاملې اوسي، دا د دوی لپاره یو اړتیا ده چې د مسلمانو د نوامیسو لپاره، یعنی کله چې د قرآن کریم د دغه آیت له مخې چې وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، چې اوس اسرائیلو اوربند تنګ ایښی دی، نو دوی هم دا تجاوب کړی ښه خبره ده. له یوې خوا به هغه بشري مرستې چې فلسطینی ولس ورته په شمالي برخه کې او جنوبي او منځنۍ برخه کې په غزه تلانګه کې اړتیا لري، هغه به ورسیږي، او له بلې خوا به د دوی هم دغه نوامیس چې د ماشومانو ماشومان دي او سمیرمنې دي، د دوی راخوشېدل به هم متيقن شي.
ډیر زیاته مننه استاد عبدالنصیر شفیق له ځواب را کولو څخه. مو نړۍ مننه درنو دوستانو. یو ځل بیا هم ورزوی ویلنډې د میتا بیا هم را ګرځو خپرونې ته. د تهران رادیو درنور دن کو یو تل بیا هم خراغ لاس د حماس غورځنګ او سهنیست رژیم ترمنځ د څلور ورځنی اوربن هوکړه ته مخبرونه ځانګړې کړي. خبرونه کې سره د افغانستان څخه د خصوصي پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي رئیس مولوی لطیف الله حمید او د پوهنتون استاد او د نړیوال چارو کارپوه هغه عبدالنصیر شفیق ملمانه دي. بس بیرته پلکو له هغه مولوی صاحب حمید څخه. مولوی صاحب، فکر کوي چې د سهنیست رژیم او حماس ترمنځ دغه هوکړې اصلي موخه د 50 اسرائیلي مېرمنو په بدل کې د 190 ماشومانو د خوشی کېدو هدف دی، او تاسو په نظر دغه هوکړه به عملي بڼه غوره کړي؟
هو بالکل، همدغه څه ده. اسرائیلو ته د یو اسرائیلي وګړي وینه او داغي ازادي هغه ډیر زیات ارزښت لري، او لدی عمل دوی مجبور شو چې یو څلور ورځنی اوربند تسلاشی او په دغه اوربند باندې دوی لاسلیک وکړي. د اسلامي هیوادونو ترمنځ د سعودي عربستان رول د فلسطین په قضیه کې بالکل موثر دی، البته په دې شرط چې ادای کی. باید سعودي د دې لوبې د دې فلسطینی مسلې او قضیه ترمنځ راپاسیږي او نړۍ ته قناعت ورکړي، دلایل ورپیش کړي، بیا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې صراحت دی چې د هر بشر لپاره د ژوند او د ازادۍ حق هغه مسلم دی او منلی شوی دی. نو پکار خدا ده چې ملګري ملتونه د امنیت شورا په دې قضیه کې همدغه اعلامیه چې هغوی پخپله تصویب کړی او تدوین کړی ده باید دې ته ژمن پاتې شي. اسرائیل په دې باندې قانع کړي چې د دوی د زور لاره، د جنگ لاره دا د دې قضیه حل نه ده. خو متاسفانه چې ملل متحد او د امنیت شورا هغه د یهودو لاسپوڅي اداره ده، کله هم دوی نه غواړي چې دوی سیهونیستي رژیمونه هغه مسلمانانو ته راوفرځي او یا یې له خپلو اهدافو تګلارو تیر کړي.
ډېره مننه مولوي لطیف الله حامد چې زموږ پوښتنې مو ځواب کړې. استاد شفیق، تاسې د بندیانو موضوع پایلې څه ډول ګورئ او آیا د اوربن هوکړه د قطر او مصر په هلو ځلو ترسره شوه، ستاسې په نظر د فلسطین د مظلوم ولس غولولو لپاره د سعودي عربستان او نورې مسلمان نړۍ په ګډون د ملګرو ملتونو امنیت شورا، بشر حقونو او نورو ارګانونو مسؤلیت څه دی او څومره ادا کړی؟
د اوربند اصلي مخه د ځاني تلفاتو مخنیوی دی او په ځانګړې توګه اسرائیلو ته د یو ګواښ په توګه د 50 مېرمنو خلاصېدل ډېره اړتیا ده. همدارنګه د فلسطیني 190 ماشومانو ژوند چې د ګواښ سره مخ دی، دا هم د فلسطیني ولس لپاره او په ځانګړې توګه د حماس لپاره اړتیا او لیوالتیا ده. او د اوربند اساسي محور هم همدا دی. نو که چېرته دواړه لوري په دې اوربند کې ژمن پاتې شي، د دې امکان شته چې وروسته نور هم چونکې یرغمل شوي دواړه لور ته ډېر دي، نو او بندیان د حماس او د فلسطیني ولس د اسرائیلو په زندانونو کې ډېر دي، نو کېدای شي وروسته نور قدمونه هم اوچت شي او د دواړو خواوو یعنی اوربند ته ژمنتیا دا د امتحان لومړنی محق ته چې باید ژمنتیا وښایي. قطر د اسلامي هیوادونو له منځه او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز ځواک په توګه د مطرح کېدو هغه رسالت ادا کړ. او مصر که څه هم د فلسطین ولس لپاره یعنی تعهد باید زیات وای، خو د جګړې تر دا مهاله د رفح د کله خلاص پرېښودل او کله بندول دا د اسرائیل لپاره یو ډاډ ورکول دي چې مصر کولی شي چې په دې اوربند کې د منځګړو هیوادونو په توګه د دواړو لورو لپاره یعنی برابر ډاډ رامنځته شي. او په کار خدا و چې د سیمه نورو هیوادونو لکه سعودي عربستان او متحده عربي امارات او بحرین چې د اسرائیل سره ځینې ژمنې هم لري او پیمانونه لري، دوی هم یعنی خپل هغه رول لوبولې. خو دا یو حقیقت دی چې په اسلامي هیوادونو کې قطر نه یوازې د فلسطین په قضیه کې بلکې د افغانستان په قضیه کې هم یو خپل هویت او هغه تشخص ثابت کړي، نو دا د هغوی یو لاسته راوړنه ده او د سیمې د نورو هیوادونو لپاره ناکامي ده. او په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو سازمان او بین امنیت شورا چې 2000 د اوربند هغه مسوده وړاندې شوه لیکن د یو حتمی نتیجې ته پیونه رسیدله او د ځینو هیوادونو لخوا نه ویټو شوه، دا په دې دلالت کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان نور با بیزه دی او په نړۍ کې د داسې ستونزو د حلولو لپاره چې نقش نشي لوبولی، د دې اړتیا لیدل کېږي چې اسلامي هیوادونه په خپل منځ کې سره یو نوی داسې یو جوړښت رامنځته کړي چې د داسې قضایاو په حل او فصل کې دوی په وخت او درست قدم اوچت کی.
ډیره ډیره مننه د پوهنتون استاد عبدالنصیر شفیق. د تهران رادیو درنو اوردونکو له خپلو دواړو درنو میلمنو ستاسې له ملکه نړۍ مننه. خپل خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسې درنو په خدمت کې حاضر یو په پاک او متعال رب مو سپارو. رب مو بل.
روت سپانو ته کتنه
دا تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو رسپانه ته د کتنې لیبل پروګرام سره زه جمیل بنگش ل خپل ګران ملګری
امان الله زمانی سره
تاسو خدمت ته حاضر شوی ول معمول سره سم لومړی د ایران رسپانه بیا کو وخت وو نو د کابل چاپ او نورو رسپانه ته بیا زغلنده کتن وکړو اله چې تر پای سره د ملګرتیا فرصت پیدا کړی.
قدرمن اوریدونکو په پیل کې راځو د ایران اړوند ورځپاڼو ته. او په لومړي سر کې هم ابرار ورځپاڼه راخلو چې لیکلي دي ستر جنرال سلامی ویلي ساینستان اوربند ته انتظار باسي خو امریکا ورته اجازه نه ورکوي. د سپای پسرانو عمومي قومندان ویلي ساینستان اوربند ته انتظار باسي ځکه چې په بحران کې دي، مګر امریکایان ورته اجازه نه ورکوي او د ساینستانو په منځ کې اندېښنې او خپګان تر هغه څه زیات وژونکی دی چې تاسو یې په غزه کې وینئ. د تسنیم د خبر له مخې د اسلامي انقلاب د سپاهي پسران عمومي قومندان ستر جنرال حسین سلامی په غزه کې پیښو او د ساینستانو جنایتونو ته په اشاره سره وویل د امریکا لویدیځ او ساینستانو ټولې ذخیرې د الاقصا طوفان له امله له منځه ولاړې. سلامی ټینګار وکړ هر هغه څه چې امریکا د ځان لپاره سیاسي تسلط جوړ کړی و او له نرمې جګړې او رسنیو څخه یې کار اخیستلو تر څو خپل ناسم ارزښتونه پر نړۍ واکمن کړي چې له طوفان الاقصا وروسته ټول په یو وخت له منځه ولاړل. هغه زیاته کړه امریکایانو د ډیموکراسۍ، بشري حقونو، ازادۍ او سوکالۍ په اړه خبرې کولې، مګر په وروستیو پیښو کې د دوی نقاب لیرې او د دوی اصلي څیره نړۍ ته ښکاره شوه او نړۍ د امریکا د لیبرال ډیموکراسۍ د واقعیت ننداره وکړه.
ایزانو دا هم کیهان ورسپانه دغه ورسپانه هم په نننې غنی کې بیلا بیلو مطلبونو ته اشاره کړی دا همغه غواړو چې د اسرایلو رژیم جنایتونو ته اشاره وکړو. او دغه ورسپانه لیکلی چې لماشوم وژنې ورستا خبريال وژنې اسرایلو څلور شپې ته خبريالان په شهادت ورسول. سیونستي رژیم تر اوسه پورې په غزې ترانګي او د لبنان په جنوبي سیمو کې په خپلو مستقیمو حملو سره څلور شپې ته خبريالان په شهادت رسولي دي. داسې ښکاري چې سیونستانو د څه د پاسه 15,000 ماشومانو لا وژلو ورستا اوس د خبريالانو په جلو کې یو نوی ریکارډ ثبت کړ تر څو د خپلو جنایتونو لیست نور هم پراخ کړي. سیونستان لا هم د خبریالانو په نخا کول ته دوام ورکړي او 13 ورځې د لبنان په جنوب کې خبریاله میرمن فرا عمر او د المیادین شبکې کیمرامین ربی المعماری د دې شبکې په خبری برخې د اسرایلو د بی پیلټ الوتکو په برید کې په شهادت ورسیدل. د خبریالانو په نخا کول د جنگی جنایت یوه ښکاره بیلګه بلل کیږي، خو سیونستان د خپلو غربي متحدینو په پوره ملاتړ سره لا هم د خبریالانو وژلو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د سیونست رژیم د دغو جنایتونو په وړاندې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې پتیالي او ازادي خاړي خلک د اسرایلو د جنایتونو پر ضد پراخې مظاهره تر سره کړي.
ارمن اوریدونکو اوس هم راځو د افغانستان اړوند ورځپاڼه راخلو او په پیل کې هم هشت صبح ورځپاڼه پیلو چې لیکلی دی. امریکا وایي چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د امنیت په اړه له اسلام آباد سره په اړیکه کې یو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې دغه هیواد له اسلام آباد سره د هغو افغان کډوالو د امنیت په اړه په اړیکه کې دی چې امریکا ته د لیک په تمه او په پاکستان کې میشت دي. دغه څرګندونې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میټیو میلر په یوې خبرې ناسته کې وکړې. د هغه په وینا د زیانمنو او له ګواښ سره مخ کډوالو د امنیت خوندي کول د دواړو هیوادونو په ګټه ده. میلر یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیانو په ځانګړې توګه له پاکستان څخه غوښتي چې له ګواښ سره مخ کډوالو ته اجازه ورکړي څو د دوی هیوادونو ته دننه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند همداراز له دغو هیوادونو غوښتي چې له نړیوالو بشري سازمانونو سره په همغږۍ دغو افغان کډوالو ته بشري مرستې ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په زرګونه هغه کسان پاکستان ته کډوال شوي چې امریکا او اروپایي هیوادونو ته د کډوالۍ دوسیې لري. د بشري حقونو او د پناه غوښتونکو د ملاتړ نړیوالو سازمانونو له فشارونو سره سره پاکستان له ناقانونه کډوالو د شړلو له پریکړې نه دی پشا شوی.
ایزانو دا هم مسیر ورځپاڼه لیکلي چې سیګار مرستندویه بنسټونو ته په افغانستان کې ټولو اړمنو ته د مرستې د نه رسولو خبره کړې ده. وایي چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره سیګار مؤسسې د نومبر په 28 په خپله ایکس پاڼه کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د مشر له قوله په یوې بیانیه کې ویلي چې دوی په افغانستان کې تر ټولو اړمنو وګړو ته بیا مرستې نشي رسولی ځکه چې مرستې کمی دي او اړمن زیات دي. د خوړو نړیوال پروګرام په وینا په افغانستان کې میلیونونه کورنۍ د یو وخت د ډوډۍ د چمتو کولو لپاره له ستونزو سره مخامخ دي او دوی یوازې د هغو اړمنو سره مرسته کوي شي چې تر ټولو بد اقتصادي وضعیت ولري. بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف هم په دې وروستیو کې ویلي چې په افغانستان کې څه د پاسه 9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او په دې کې 14 میلیونه بیا ماشومان هم شامل دي.
قدرمن اوریدونکو تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایو. اوس راځو بهرنیو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په بهرنیو ورځپاڼو کې راځو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه. قدرمن اوریدونکو دا یادونه کوو چې دا مطلبونه چې موږ تاسو ته بیانوو له انټرنټه رااخلو او د محتوا مسؤلیت یې د ورځپاڼو پر غاړه دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په خپل اخري ګڼه کې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستل کېدو موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلی پاکستاني چارواکو د دوشنبه په ورځ وویل چې په دې هیواد کې د بې اسناد بهرنیانو پر ضد روانو عملیاتو په ترڅ کې تر 400 ډیر افغانان خپل هیواد ته تللي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا شمیره تایید کړې ده. په پاکستان کې د اټکل له مخې 1.5 میلیونه افغانان اوسېدل چې پاکستاني چارواکو اعلان وکړ چې هر هغه څوک چې مناسب اسناد نه لري د اکتوبر تر 1.5 له دې هیواده ووځي کنه نو ونیول شي. په مقاله کې د خبرې ته اشاره شوې چې پاکستاني چارواکو ویلي نور 1.4 میلیونه افغانان چې د کډوالو په توګه ثبت شوي دي د اندېښنې اړتیا نه لري ځکه چې دوی به یوازې هغه خلک باسي چې قانوني اسناد نه لري. په مقاله کې راغلي چې د چمن اوسیدونکو تکراری اعتراضونه کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې دوی ته د سوداګریزو فعالیتونو په خاطر د دوی ځانګړي جوازونه منلو ته دوام ورکړي او د افغانستان په سرحدي ښار سپین بولدک کې له خپلوانو سره د لیدو کتو اجازه ورکړي. د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې په پاکستان کې پولیس د کډوالو د اسنادو کتلو لپاره کور په کور ګرځي. پاکستاني چارواکو تر دې مخکې ویلي وو چې په دې عملیاتو کې ټول بهرنیان شامل دي خو ډیری یې افغانان دي.
دا هم یورو ایشیا ریویو. یورو ایشیار ریویو بیا دا افغانانو پاړه لیکلی چې افغانستان ته استانه شوې دي. په دې مقاله کې راغلی چې له پاکستان استانیدونکو افغان کډوال د ژمي په مهال په افغانستان کې سرپنا اوبو او خوړو ته اړتیا او ضرورت لري. په داسې حال کې چې د بشري مرستو د نشتوالي له امله په پاکستان کې میشت افغان کډوال د ژمي په سړو میاشتو کې بیرته خپل وطن ته استانیږي، نو مرستو ته اړتیا لري. په دې مقاله کې اندازه راغلی چې دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان له پاکستانه وتلو ته اړ شوي دي. په سیمه کې د سازمانونو په وینا د بشري مرستو پیسې په ختمېدو دي. د یورو ایشیا ریویو په دې مقاله کې همداراز زیاته کړې ده چې پاکستاني چارواکو د افغان کډوالو له بیرته لیږلو وروسته د هغوی ژوند په خطر کې اچولی دی. دا په دې معنا ده چې لیکوال په باور دوی نړیوالو بشردوستانه قوانینو ته لږ پام کړی دی. دا په داسې حال کې چې پاکستان په خپله له سیاسي او اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دی.
اگر من اردون کو رسپانو تا دا گتنی دا پروگرام وقت هم پام دیزای پای ترسی گی، نو مگ هم لطس سخا اجازه خوادو.
اللہ مملا و ملگره.
المانزنی اے چې ستاله درد درمل شوی ټول داغلی دی، واړه مینان د تا په یادو کې آغلی دی. مست لکه موسی دی په زرګونو هره څنډه کې، رب ارینی وای لیدو پسې راغلی دی. وینم په لکونو مینان چې هیله من ښکاري، ستا د لور په ورکه الله وای درېدلی دی. ستا د بیلتون سوی کې سینې وینم ورتی شوی دی. قسم ډیر کسی درد د مینې ژړولې دي. اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے، اورم دا ناری دے لمینو فقر ویاڑ می دے. ٹول د ملامت پلار ستا لور تا درغلی دی. کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیو نا، کڑے چی یو غڑپ دے انصار پیر د شوک لمیونا. مست لکه مجنون دے ټول ملکونه لبخو کشلی دی.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.